دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی 9 ساعت خبرونه پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بیلابیلو راپورونو تر څنګ به سندرې هم پکې واوري. خور تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر احمد ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز مشر ویلی دی چې افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کوي. افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول 3 وسلوال وژلې دي. د ترکی پوځیانو او کوردی جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وي، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتللو وروسته دا مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی، خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي. د بشري حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دې ختم کړي. برطانیه کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون پرون مشال رډو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. نوموړي وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یاد دې وي چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 کسان پانسي شوي دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې وي نو د دواړو خواو ته خلکو ته غنې اقتصادي ګټې دي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي چې بیګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرسیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قومندان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شو چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړ. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې 3 طالبانی وژلي چې 3 پکې عربان دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې طالبان د خلکو کورون ته ننوتي او حکومتي کارکوونکي لټوي. دوی ویلي چې طالبان دې د کندوز ښار ولسي وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسي وګړو ته دې زیان نه اړوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یوه ډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامل کړې ده. دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 13 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کاوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځنګړو عملیاتو کې وژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په وزیرما او یو پولیس سټیشن د حمله کولو تور پور کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری په چې په خپله خوښه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 30 کوردي ملیشیا وژلې دي. د کوردانو پی کې کې ډلې وسلوالو د دوشنبې یا ګل په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس وژلې. د یو بل خبر تر مخه د جمعې له ورځې راهیسې د عراق په شمالي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 15 کورد وسلوال وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون وکړ. خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکې وکړه. ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه پوښتنې لري. دا تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوز مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازمي ده او د دې سولې او ثبات لپاره به خپل مثبت رول وبوي. خو د سیمو چارو کارپوهان وایي چې پاکستان خپل ژمنو ته صادق نه دی ختلی.
مذاکرات سر چکی گی په نړیوال پریس کانفرنسونو چکی گی عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد کړی او ویلی دی چې په غیر اعلانیه توګه د پاکستان په ضد جنگ پیل کړی دی. دا چې د نوموړي لخوا د دې ډول بیاناتو لامل څه دی د سیاسي چارویو کارپوه پاړه وای.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې په کور دننه کې
د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې د منځنی آسیا هیوادونو ته د افغانستان لالارې د تجارتي مالونو وړل اسانه شوي دي. د دې اتحادیې مشر مشال رادیو ته ویلي
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب ته ماو کو عبدالله صاحب ته کو چې موږ افغانستان دوره تریو هغه ډېر غټه مهرباني وکړو چې دا دواړه شرایط ختم کړه.
پروان خبرونه کې د راپورون ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راپورون ته ترتاګ وړاندې په لومړي سر کې د خپل خبريالانو پر لور ځو لدی سخه تازه حال راټولو چې په غوځایونو کې څه روان دي. په لومړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار هم په خیر.
ډیر مننه تاسو هم سهار په خیر.
رابیا د تیر څو ورځو راهیسی د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لکبل د مرسو کسانو په اړه بحثونه روان دي. دا چې په دې کې تر اوسه پرې د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت لخوا څومره شمیرې ورکړل شوې دي چې څومره پاکستانی حجان په دې کې مړه شوي دي او څومره لا تر اوسه لا درک دي؟
اخا بالکل احمد شاه د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مرشو پاکستانی حاجیانو شمیر هغه شپږ څلوېښت رسېدلې دي او د پاکستان د مذهبي امورو وزیر چې کوم دی هغه دا وایي چې درې پنځوس اوس هم لا دره کې دي په وړمه ورځ دې دا شمېره دوه شپېته وه د پاکستان د مذهبي امورو وزارت دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د دې لپاره یو خصوصي هیلپ لاین هم د حاجیانو د خپل خپلوانو لپاره جوړ کړی دی چې مقصد یې د حاجیانو خپل خپلوانو ته د حاجیانو په اړه معلومات ورکول دي د لټون په هکله د پاکستان د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف ویلي وو چې د لادرکه حاجیانو لټون لا روان دی او د دې لپاره د پاکستان چارواکي سره د پاکستاني ډاکټرانو هسپتالونو ته ځي او هلته د موجود حاجیانو چې دی هغې شناخت کوي اما چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر په وینا چې یو کم سلویخ حاجیان چې کم جوبل شوي نو په هغې کې د یو کم دېرش چې دي د هغې علاج وشو هغې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او کم چې لس حاجیان نور دي کم هغه زخمیان دي نو د هغې په جده او د مکه په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی د دې نه علاوه د پاکستان حکومت په وړمه ورځ د متاثره حاجیانو د امداد اعلان هم کړی وو او د مشو لپاره یې پنځه پنځه لکه او د جوبل شو لپاره یې دوه دوه لکه روپۍ اعلان کړی وو او د دې تر څنګ دا یې هم ویلي وو چې کوم د متاثره حاجیانو کورنۍ دي نو د هغې دوه یا درې کسان وه کم حج میشن دی هغه ترسره کېدو څنګه چې هغه مکمل شي د هغې نه پس سمدستي د عمرو لپاره لیږي
ډیر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ولري
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زه پېښور ته په پېښور کې د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف سي زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی زلاند یوسف سي سهار هم په خیر زلان سفزی داسې راپورونه دي چې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تحریک انصاف سره جوړجاړي ته رسیدلې دي دغه ګوند او غواړي چې یو ځل بیا په صوبایي حکومت کې ګډون وکړي په دې اړه که تازه حاضر مر سره شریک کړي چې دا خبرې اترې تر کومه حده پر مخ تللې او آیا دوی په دې اړه څه لاسلیکونه کړي کنه
ډیر مننه احمد شاه بالکل د قومي وطن پارټي او خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم په حکومت کې د شراکت کمی خبرې وي هغه د تیرو څو میاشتو راسې روانې وي او وخت په وخت هغې باندې د قومي وطن پارټۍ مشرانو یا د تحریک انصاف مشرانو هم څرګندونې کړې وي چې داسې خبرې روانې دي خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې دواړو پارټو چې کوم مشران دي هغه راغونډ شوي دي او هغې یو لاسلیک کړی دی چې د هغې لاسلیک تر مخه چې کوم دی نو به قومي وطن پارټي په خیبر پختونخوا حکومت کې ګډون کوي نو په رسمي توګه باندې د دې اعلان د دواړو پارټو له اړخه نه دی شوی خو چې کوم د پارټو سرچینې دي هغې دا وایي چې په دوه درې ورځې کې دننه به په رسمي توګه باندې قومي وطن پارټي چې ده هغه په حکومت کې ګډون وکړي نو بیا به د هغې وروسته رسمی اعلان کیږي او سرچینې دام وی چې د قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ کوم لاسلیک شوی دی په دغه لاسلیک کې داسې خبرې دي چې کلی شي دوه وزارتونه چې کوم نه هغه د قومي وطن پارټي ته په خیبر پختونخوا کې ورکړي شي او دغه کوم لاسلیک شوی دی په دې باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروس خټک او د پاکستان تحریک انصاف کوم جنرال سیکرټري دی یا ګیر ترین د پاکستان تحریک انصاف له خوا د غوډو چې کوم نه نیم د سختي کړی دي او د قومي وطن پارټي له خوا سکندر حیات شیرپاو او انیس حجیب طاهر خیری چې کوم نه په دغه لاسلیک باندې د سخت کړی دي او په دغه موقع باندې د قومي وطن پارټي مشر افتاب محمد خان شیرپاو د غشنده دغه ګون نور غړي هم موجود وو او شبایي حکومت دا غا خټه کمنوم شاه فرمان عتیف او د پاکستان تحریک انصاف نور غړي چونه غم په دغه لاسلیک په موقع باندې موجود وو
صحیح ډیر مننه زلان صف سیز مر سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ولري
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یوولو سبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زما شغله مشال رادیو خاورې د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز شیندلی دی. نوموړي هم همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ کغه د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي، خصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې د پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي، دوی په بلې بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غله مشال رادیوس خاوري اوس د افغانستان د کندوز ولایت پر لور. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر برخې له وسلوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرون په دغه ښار کې خبري اعلان ته وویل چې تر دې دمه یې لسګونه وسلوال وژلې دي. بلخو د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره تش په نامه ټاکل شوی والی ملا عبدالسلام، د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي چې د پاکستان د لشکري طیبه وسلوال ډلې یو کمانډان هم پکې شامل. خو سوال طالبان بیا د دې تردید کړی دی. په دې نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې برته نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبري اعلان ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو په ګډون لښته لږه درې اتیا جنګیالي وژل شوي او د ښار ځینې مهمې برخې برته نیول شوي دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی، درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږته لږه درې یاره باندې. په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي. خو وسوال طالبان دا ردوي چې په کندوز کې تلفات ډېر وو. د کندوز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل ښایي د کندوز بغلان پر لویه لاره ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې چور ګټ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسلوال طالبان د یو پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوی دی.
با جنگای پراګنده که در شمال
وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړی او ورته څرګند سو چې په کندز کې د اردو او عامه نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی، نو د اختر ورځو ته انتظار او څو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حمله د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندز شارت د نوټولو پر مهال ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندز شار یو شمیر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولي، خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته د رسیدو هڅې کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ویل چې په کندز کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په خاطر پر شار هوایي عملیات نسی کولای.
د افغانستان دولت یو مسؤل دولت امایت وزیر سیبان ته، کماندان سیبان ته او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه.
جمهور رئیس غنی پرون ویل د افغانستان دولت مسؤل دولت دی او د شار په منځ کې پر خپلو خلکو بمباري نشي کولای او نه یې کوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کومه چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
ډاکټر
اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو پکار ده چې ولسته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوسه شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول، نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي، نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راسې په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالی چې د افغانستان پاکستان ریجن کې د هلته تلی سي او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړ چې د افغان حکومت لخوا پر پاکستان د نیوکو زیاتېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکو ته کتنه کړې و.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیه مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه‌کاري وده ومومي. د دې اتحادیه مشرانو تیر ورځ په پېښور کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروي د غزولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر په وادیساق د نهي پورز د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او دې سره به د پښتونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس واخشت ہوں اور 110% کیش گارنٹی آخشت ہوں اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کونسلیٹ نے اعتراض تصدیق کرا لو جدا مال رہا تو آگا نہ تقریباً سلور میں آستے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تریو دا چیف منسٹر صاحب سربراہی کے تو اگر ڈیرا گھٹا مہربانی ہو کچھ دا دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکو تجارتي توکو هم خبري اترې وشوې او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی اسیا منډایانو ته د رسایل لپاره لویه سرمایه‌کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی دا ڈیولپ شی سینٹرل ایشیا پورے تو ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ پر تجارت کے ببر ہی ان شاء اللہ زمونگ ویژن دو سٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حجی اقبال خان نمیچی پختن اوکڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثر شوی دی. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکی که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکی پرمختګ عمومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغی باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغه اثر پریوزي خو زمونږه چونکې کم د بزنس کمیونټي واړه دی کاغه طرف ته دی او ګدی خو خیبر
پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتی صورتحال کې او یا پیسده خواله راغلی دی او امکان دی چې پراتون کې وخت کې به په خیبر پښتونخوا کې تجارتي او کاروباري هلی ځلی توند شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د سهار 9:00 بجې سوي بشیر غواش په د مهم خبرونو سرټکی واور.
د افغانستان د استخباراتو اداره ان ډی اس بیګا په یو خبر خبره کړې خبر پانه کې وایي چې په بمباری کې بیګا د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غمرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قومندان وژل دي. طالبان دا نه مني. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قومندان قسیم جنگلباغ خبرلون ته پرون ویل چې د طالبانو پر کندوز هوایی میدان حمله په شاتم بولی او درې اتیا طالبان چې درې عربان دي وژل دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي پیل کړي. د پاکستانی پوځ د اما اړیکو څانګې اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دي ختم کړي. دا خبره پرون د اداره کې د پاکستان څنګه چېړونکو سلطان نون مشال ریډیو تکړه د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان له پاکستان مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړی دی. د دغې ډلې یو مشر محیودین کبیری چې په خپله خوښه جلا وطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
دا مهم خبرونو لندیزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر غواش وړاندې کوي. یو ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غواړو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې لکبلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نشي رسولې. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډېر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او دا شند افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو وحدت ورسپړ خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړي دي او د دې جنگ ټولو لپاره به نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وی. د ادارې په وینا کې سهم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جماعتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حمله او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رورولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کندوز پاړه لیکلي چې طالبانو ځکه د شار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکی وګړو ته څه زیان ورسي. د رسپانې په خبره دی ورستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اجنس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستي چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې، خو افغانستان میشتا بهرنی ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورسپانه ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکایي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضح ها چې آیا کندوز کې کوم بهرنی ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورسپانه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل پورز د عبدالله وینا په داسې مهال وشو چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. عبدالله همدارز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یو بل هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند دخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وای هیواد کولای سي چې افغانستان د خپل عسکرو د استولو د پلان پر ځندولو لسره غور وکړي. مېرمن دیر لین تیر ورځ خبري اعلان کول چې په افغانستان کې د روان وضعیت سیړل اهمیت لري څو پر اساس پریکړه وسی. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې د خبري کړی چې وسوال طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیر چې مخکې د جرمنی زیات عسكر میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونی د فرښت ته جلال زئی په ریپورت کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبري اعلان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکانه سي کېدلای. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکو په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې روان وضعیت په اړه شدید اندیښنه څرګنده کړه. پرونی په برلین کې خبرالان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دی راو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سر ته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لومړي سرنی خبرونې سلام پښتونخوا کې او ستاسو پام د عزیز افغان په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پانسي سزاګانو ختمولو ژغ کړی دی د سازمان په وینا د نهې په سهار د سرګودي په شار کې د انصار اقبال پانسي کول خپکونکي کار دی امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکه بی ځای بولی او وايي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري په امیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده
د بخښن نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي په برتانیا کې د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څنګ څېړونکو سلطانې نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو
Iqbal's execution at Sargodha jail is very tragic.
Da Sargodhe pa zindan ke dansar Iqbal pansi kawal der khapakon ke kar de. Amnesty International da mar tolo saza gano khilaf ta. La de ka tay nazar che da jurm noyat sade aw parcha ilzam ya tor pore shwe. Mung pa de bawar yu che Pakistan bay da mar saza khatmawlo nadiwal ruchan ya amal pabandi ukri aw da saza gane khatmi kri.
Abolition of the death penalty.
Ansar Iqbal pa 1994 zigis kal ke da qatl په تور نیول شوو او ورته په 1989 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوې و هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کوم عمر دی د نوموړي لپانسي سره په پاکستان کې سک کال په دار د جړول شوی شمیر 299 ته ورسید د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني
اپنایا گیا ہے
اور پاکستان کی چی اس پس طریقہ عمل کی گی اور کموم رخل کو تا سزا گانے اور اول شوی بی چی اس یہ یو پانسی شو نو دا دا تشویش خبر دا پا سینٹ کے دا بشری حکونو کمیٹی با ضرور دا مسئلہ اوشتوی من یوازی خپلا اندیخنا خودلی شو چارواکو تا خپل نظر ورکولی شو خو من چی سهم وایو نو حکومت پابند نده چی ورباندے عمل وکڑی
لیکن ہمارا
کچھ بھی کہنا جو ہے نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شوی او خلکو جرمونه مني د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورت هیڅ قانوني ارزښت نه لري ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وای په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ سزا اوروي بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای شي که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی شي بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي که څوک کوم روي نو وکیلان تر ټولو مخکې هغه موضوع اوچتوي که پر یوې سطحې هم چا دانې دی ویلي او اوس د بشري حقوقو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو په سیر اخیستې ده نو دا ټوکی خود نه کوي کنه
خو د بخښن نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسي کولو بندیز لګول شوی خو تیر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګیدلې بندیز لری کړ
پامیر ساحل چې د بشنې د نړیوالی ادارې لخوا پر پاکستان باندې د تنقید په اړه تاسو ته راپور اوروي او تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکرانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې یا ځانګړي برخې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي د اقلیتونو لپاره کارکونکو کسان وایي ډېرې ځوانان بیروزګار دي او له بیلابیلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي خدای په خبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د سنځ هوارولو لپاره هلې ځلې کوي په دې اړه د مشال رادیو خبریاله نساجمل راپور اوروي
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي څوکې خالی پرتې دي. په پېښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي، چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بېشمېر پاکستانی سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې یو جاب لپاره چې هغه پیسې ورکو، او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بھائی فلاں ځای کې دا جاب رال هغه په جاب کوټا چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرائع دي هغه چې یو ځای کې د دې نه مینشن کوي چې بھائی دانا سیتونه نه او دی کې چې دی دانا سیتونه نان مسلم دغه لپاره معنا کې ځپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هیواد په وتلو مجبور دي.
صرف پاکستان بلکې صوبہ کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډیر مجبور دي. هغه ته اوس زما خپل چې کوم ز فیملی کم ډیر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. هم ده کسې کتا سو ډیل خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري په خپل علاقه کې چې ته هغه ته چې دی په دې ورکړې شوی قانوني حق چې دی دغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمی خبره ده چې یو های افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشنز چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه ځین د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی په وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات. لازمی خبره ده هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي، خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
11 MBBS ڈاکٹرز موږ مائنورٹی کوټې کې به برتی شو، ویټرنری دو ڈاکٹرز برتی شو، څومره چې ډپارټمنټس کې تقریبا په هر ځای کې چې کوم ځای مائنورٹی نظم 3% کوټه دا کوټې په مناسب باندې بعض ځایونه زموږ سیټونه خالي هم تللي دي ځکه چې کوټه 3% تانته هغه هغه اپلای نه کړې یا اشاره چې دا هغه د تعلیم هغه کم دلته.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي باید اقلیتونو ته هم د هیواد د پرمختیا په هدف د کار کولو پوره موقع ورکړل شي او د پاکستان حکومت دې د هغو حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي څوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
انیسا اجمل وچ په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د مخصوصو څوکیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. سمجه غلا مشال رادیو خاوري د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپریس ټریبیون په دې هواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لیکوال کاږي د نواز شریف ټاکل سوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات سوی دی. د دې لیکنې تفصیل به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
لیکوال رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلی تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې ګواکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای، او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوج پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي، د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدل دي. اوس هم تاسو په ام د صادق افریدی په ژغ کې د سندری پر لور راګرځم، ورسته به خبري غړي واور.
ورنه یو کې دوا سنا تل غواړم. چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی او گورا سندھو نا چھ د پاس پری پلو ندی جاڑو بدر کما پدی خان